بروري میاش کې پای ته رسیدي مسکو په کراتو کراتو خبرداري ورکړ چې دغه تړون نوي نشي د وسلو نوي سیالي به ډیره خطرناک وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رای ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خپرې کړې تر اوسه په دې اړه د هغه د نید د څرګندونو تر ټولو ښکاره نښې دي، او هغه هم داسې وخبرېږي چې لس ورځې عمومي رایګیری ته پاتې دي. ټاکل شوي د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیری د جولای په لومړۍ نیټه وشي. دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هرکلی کوو. لکه د خبرونې په پایل کې مو چې وویل، دا اونۍ مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله مقدسه احمدزی میلمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر خیګڼې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، ښځینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي، او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر خیګړي فرهنګي او کلتوري چاري پر مخ وړي. مقدس احمدزی را سره له ننګرهار نه د ټلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی وایو. د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپلو فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې ووایئ چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوئ. تاسو له خپلې خولې اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو کومو برخو کې کار کوئ.
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې میلمانه کړم. سلام ټولوته. زما فعالیتونه خو تقریبا کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې فعالیتونه باندې بوخت یم، چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز په برخه کې، په سیاسي برخه کې کار کوم. ډېر تمرکز مې په اوس مهال په سوله او تعلیم باندې ده، چې په برخه کې ډېری ماشومانو او ځوانانو ته د ماشومو د کار زمینه برابره کړې ده. د ښځو د حقونو په برخه کې اوسن کوم د بشري حقونو
وبخی د تاسو غږ قطع قطع کیږي. که دغه وکي که لګم خپل دغه موقعیت بدل کی نه پویږم. غږ مو صحیح مونږ ته نه راځي. مهرباني وس مهرباني وکي خپل خبر تم دوام ورکي.
ما
متاسفانه چې د تاسو غږ راځي، خو ډیر داسې کیفیت د غږ کله غږ پرې کیږي موږ یې صحیح نه اورو، نه پوهیږم. غالبا د تاسو دغه د ټلیفون په شبکه کې به څه ستونزه یې. پار صورت اوس تاسو خبرې کوئ که غږ صحیح نه و څه امام کار به بیا ټلیفون وکړي. د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې اوس مهال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم، او تر څنګ یې هغه کونډې او هغه بېوزله خویندې چې خصوصا خپل وروڼه یا بچي یا عمومي په ملي اردو افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي دغه کورنۍ سره مرسته کوم.
تا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی تاسو په ازر کې زیږیدلی یې، د لوګر په ازر کې یوه لرې پرته سیمه ده، بیا راغلی یې په ننګرهار کې. دا یو اوږد سفر دی د یوې ښځینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه. څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بالاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ، زده کړې وکئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یې وکړه، لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک یې ستونزو مشکلات سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې وو، چې اوسمهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړمه. دا مزل په رښتیا موږ مزل ده، او په رښتیا هم ستونزمنه ده چې ته د یو ولایت نه راځې په بل ولایت کې کار او فعالیت کوې. سره له دې چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو، ډېر تېری مخالفتونه داسې وو چې ولې د خپل ولایت ته نه ځم، یا د ننګرهار سهم اخلم، یا په ننګرهار کې کار کوم. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه، او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هېوادوالو د لاسنیوي، د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلی یم.
د یوې ښځې او نجلۍ په توګه تاسو راته دا ووایئ چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا د په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري دودیزه او عنعنوي ټولنه ده، او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو، خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټوله کې، خو په ټوله افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده. کله چې یوه ښځه د کار فعالیت لپاره راوځي، نو له ډېری ستونزو سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تېره په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعش و هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود. زما لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه چې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مروج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت او کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور د فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه د رسنیو په مخ هم راشي، هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دیم شي. د رښتیا خو واقعت ډېره ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده، ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم. خو اوس خوشبختانه چې په خوشحاله یم.
دا راته ووایئ چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څېر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده، یعنی څومره نجونې، ښځې او مېرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي، او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط و، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړې توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د لږ تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په ځینو فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي. د دې ترڅنګ خپل غږ پورته کړي، محاکم او قضایه او لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده، او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته. مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي، ستونزې دي چې که چېرې یو خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي، نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کومو برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کومو برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې د سالم نیوکې په برخه کې سالم انتقادونه اوسي، حل لارې ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده، او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزه برخه کې دې ته اشد ضرورت ده.
ډیره زیاته مننه مقدس احمدزی، خبرو ته به دوام ورکوو. موږ یو څو اوریدونکي هم راخلو که په مشخصه توګه ستاسو د فعالیتونو او همدارنګه په مجموع کې د ښځو د مدني فعالیتونو په ولایاتو کې په دې اړه تاسو نه پوښتنې لري، نو وخت ورکوو. له هلمند څخه را سره قاسم زواک د تلیفون په تماس کې دی. قاسم زواک ته ورزو. ستړی مشي ښاغلی زواک. مقدس احمدزی په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله ده، را سره اوس د تلیفون په تماس کې ده. تاسو ورته څه ویل لري او څه پوښتنه لري؟
السلام علیکم. نوری کاستاس را او احمدزی خود سلام. احمد قاسم زواک د منځ ولایت سره سره پړی
کړم. مهرباني، غږ دی خبريږي.
ډېره مننه کوم. وکیا نام تاسو مدینه فعالان لکه احمدزی خور پار ولایت کې موږ لرو، او د دې تر څنګ مدینه فعال پسی لري. خو خوش پسنه لکه احمدزی خور چې په ډېر زیاته برخه کې کارونه خو ځوانانو او خوندې ته کړي. زه د زړه له کومې مننه ځینې کوم، او له نورو بریاوو څخه غواړم. او دا چې یوازې دوی په ننګرهار کې او که په نورو ختیځ ولایتونو کې هم دوی خدمات لري که نه لري، او متاسفانه په هلمند ولایت کې زموږ یو څو داسې مدني فعالې که په پیدام شي، هغه ځان ولایتي شورا یا ولایتي جرګې ته کاندید کړي، خو هغه پر هغه مخلاص کړي، موږ ته دونه کار نه کوي. خو موږ خوش پسنه لکه مقدس احمدزی چې په ننګرهار ولایت کې ده، او دا خپل هېوادوالو ته خاص ډول د ننګرهار خلکو ته ډېر کار کوي. خو متاسفانه جناب نوري صاحب، موږ په هلمند کې داسې مدني فعال نه لرو. که څه هم پیدام شي، هغه ځان ولایتي جرګې او ولایتي شورا ته یو لړ بسونه ته ځان انتخاب ته لاړ شي، بیا خپل مدني فعالیت سره هغه ځای پرېږدي، نو بیا ادامه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کوم له قاسم زواک څخه. مقدس احمدزی، د قاسم زواک په خبرو کې یو خبره د پام وړ وه، هغه دا چې دی وایي په ځینو ولایتونو کې مدني فعالیتونه په برخه کې ستونزې شته. د تاسو فکر باندې د افغانستان په نورو ولایتونو لکه له ننګرهار نه خواته د ښځو د مدني فعالیت په برخه کې دغه قاسم زواک چې کمې څرګندونې وکړي، دا خبرې تاسو څومره پر ځای بولی او تاسو سببونه څه بولی؟
لومړی خو په شمالي ولایتونو کې زه باید ووایم چې هلته هم پراخه د ښځو لپاره ذهنیتونه هم جوړ دي، او خزی کولای شي په ډاډه زړه باندې په ټولو چارو کې کار وکړي، مبارزه وکړي. خو بیا په پښتنو سیمه کې هغه که هلمند قندار زون ده، هغه که د ننګرهار زون ده، دا مشکلات شته. پنسل کې د ورور اندېښنه چې وایي خویندې ځانونه بیا کاندیدوي چې کله مدني فعالانې کار کوي، زه فکر کوم د دې خویندو هدف دا وي د کاندیدېدو نه. زما په نظر د خپلې تجربې له مخې چې وایمه، په مدني فعالیتونه صحیح ده، خویندې کوي کار کوي، خو هغو مساحه ورته نه وي پراخه لکه څومره چې هغه ولسي جرګې ته لاړه شي، هلته د ښه ولس استازیتوب چې په لوړ سټیج باندې کوي. زه فکر کوم دا غوره خبره ده که چیرې تکړه مدني فعالانې، جراره مدني فعالانې او د ولسونو ریښتینی حقوقتونکي مدني فعالانې ځانونه کاندیدوي او کامیابي کې دوی په لوړ سټیج باندې د خلکو لپاره مبارزه کوي، کار کوي، هلته د ولسونو غږ پورته کوي. زه فکر کوم زما په نظر باندې دا یوه ښه نظریه ده که ځینې خویندې لري، او زما په نظر باندې هغه خویندې چې په دې برخه کې سوچ او فکر لري، پرېږدئ چې کار وکړي، مبارزه وکړي، هغوی کاندیدانې شي، ورته کار وکړي، تر څو له لوړ سټیج مونږ د ولسونو ستونزې شریکې کړو حکومت سره.
مقدس احمد، یوه بله مسله وخت په وخت په دې مدني فعالیت په برخه کې یادېږي، داسې انتقادونه هم کیږي په مدني فعالانو باندې چې دوی وبخې یو اوریدونکي د تلیفون په تماس کې دی، به واخلو زه بیا وروسته خپله پوښتنه وکړم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟
بله، ان صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، او تاسو غلي میلمنې مقدس احمدزی خورته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې تاسو دواړه زما سلامونه قبول کړي.
پښتون صاحب ستړی مشي، خدای دې راوله.
ستړی مشي جوړ په خیر، خدای دې یاران راولي. او نه دی ته په راکې څه ژوند درته غواړو، په کابل کې څه ژوند درته غواړو، موږ په نامنې کې تاسو څه ژوند غواړو. دغه دې راپسوم ستاسو موضوع ته، ان صاحب واقعا دا زموږ خور چې فعالیتونه کوي دا هم اوس خوشوخت ده، په خاطر د دې چې ډېر افغانستان کې اوس هم سالاري ده او ډېر زحمات دي هلته چې موږ دا دعوی کوو چې د ښځو حقوق موږ ورکړي دي د اسلام په چوکاټ کې. موږ د خپل په دعوو کې هم صادقان نه یو، یعنې اکثره صادقان نه یو. هغه حقوق چې مور ته ورکول کېږي یا خور ته ورکول کېږي یا لور ته ورکول کېږي، د دې تعلیم، د دې تعلیم په ارسه کې، د دې د ازدواج په ارسه کې، د دې د میراث په ارسه کې، او د شنور حقوق موږ هغه خپل خوندو ته نه دي ورکړي. قسم قسم تاسو موږ تلیفونونه کوو، تاسو خو موږ نه پېژنئ چې زه څوک یم او ابل څوک دی او ابل څوک دی. هر سړی ګوشي پر غوږ شي او ستاسو تلیفونونه ارزانه دي، په ارزانه ملاوېږي. نو دا خوشبخته ده چې په دغه سختۍ او په دغه زحماتو کې چې پر دې باندې راځي او د افغانستان پر نورو ښځو باندې راځي، نورې ښځې تېروي، بیا هم دې خپل فعالیتونه کړي دي او غریبو مېرمنو ته ځای ورکړی دی او هغه ځان سره رجستر کړي. دا د دې خوشبختي ده. دې پوښتنه به د دې ته وکړم که اجازه راکړي. اوله پوښتنه مې دا ده، خلک پر دې مدني ټولنو باندې اوس انتقاد لري، معنا دا چې پخوانی باور چې پر مدني ټولنو باندې یو جامعه کوي خلکو کوي، یعنی هغه سناسه د بینه تلل دي، ولی معنا دا چې دوی هم په سیاسي عذابو پورې دانونه وتړل، په سیاسي ناندرو کې دوی هم راشکیل شول، په تظاهراتو کې راووتل، مثلا سړکو ته راووتل. یو نوی انتقاد پر دوی باندې هم دی چې دوی بې باور خلک، پر دوی سناسه بې باور شوي دي. خدای دې وکړي زما خبره رښتیا راونه کړي او پر دوی بې باور نه شي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دا ودغه بیا باورې ته په کوم نظر ګوري؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، اوسنۍ راغلی کورونا چې یو غټ مصیبت جهان ته تکان ورکړی دی، یعنی ټول خلک قرنټین دي، زموږ مدارس قرنټین دي، موږ بیا کار یو، د دې پر فعالیتونو باندې اوسنۍ مصیبت زپلې کورونا څونه اغېز کړی دی.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب، تاسو د مونږ یو له دایمي اوریدونکو، بلکې همدارنګه زموږ د خبرونو له یو فعال برخه اخیستونکو نه یې، موږ مو همیشه منندوی یو. کور مو ودان. په زړه پورې داده چې دا اوس چې تا کومه پوښتنه وکړله، ما غوښتل چې له مقدس احمدزی نه همدا پوښتنه وکم چې دغه مدني فعالیتونه په وروستیو کې د انتقادونو سره مخ دي. ځینې خلک داسې وایي چې یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپلو دغه فعالیتونو نه یا دی شخصی ګټو په خاطر استفاده کوي یا دی سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې داسې هم لیدل شوي دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت له لارې یې پرمختګ کړی، فضايي چارواکو باندې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمدزی به راته ځواب ووایي. او همدارنګه د قاري صاحب پښتون بله پوښتنه دا وه چې د کرونا وبا د ژوند د هر برخه اغېزمنه کړې، ستاسو فعالیتونو باندې اغېز کړی کنه؟ له تاسو اور مقدس احمد زی.
ډېر مننه پښتو ورور نه مننه بیام. ډېر ښه پوښتنه وکړه. له پرښتیا هم په دې وروستیو کې درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان وایو ډېر زیات شوي دي. هر سیاسي چارواکی، حکومتي چارواکی یوه ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالانو له لارې بیا تظاهرات او لاریونونه کېږي. او همدا دلیل ده چې موږ زموږ په ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره یې ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټه ګوري او مخته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو پېژندلو کې او د مدني فعالانو پېژندلو کې له ډېر دقت څخه کار واخلي. او دویمه پوښتنه د پښتون نور یوه پښتو نړۍ باندې ډېر بد تاثیر کړی ده، بیا په افغانستان کې په زموږ په کارونو باندې هم بد تاثیر کړی ده. سره له دې چې زموږ ولسونو قرنطینه او هغه کوم قانون چې و ډاکټرانو کومې لارښوونې چې وې هغه په صحیح ډول باندې مراعت نه کړې، د دې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. ډېر خبرای خلک کرونا ونیول، خو زموږ فعالیتونه د کرونا د ورځو په لومړۍ ورځو کې دا و چې مونږه ځانګړي فعالیتونه د کرونا لپاره لرل چې خلکو ته رهنمایي کوله، خویندو ته، ماشومانو ته لارښوونه کوله چې څه ډول خپل لاسونه ومینځي، څه ډول د ډاکټرانو لارښوونې په ځان باندې عملي کړي، او په ټوله کې کرونا نه د مخنیوي لپاره څه ډول وقایوي تدابیر ونیسي چې له کرونا نه په امان کې اوسي. او د اوس لپاره یوه سروې باندې کار کوو، زموږ ټولنه یوه سروې باندې کار کوي چې هغې کې هغه سروې کې هغه دا سروې ده چې کرونا خلک له څومره ستونزو سره مخ کړه، څومره یې په ژوند کې تغیرات راغله، څومره په اقتصادي چارو باندې د ولس باندې تاثیر وکړ. دغه ډول یوه سروې د اوس په دې باندې هغه وقایوي تدابیرو له پام کې نیولو سره لګیا یو کار کوو.
زیاته مننه مقدس احمدزی. له ننګرهار څخه یو بل فعال را سره دی، اکمل اکمل. اکمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی خو ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو نه مې غوښتل چې د مقدس احمدزی په اړه له تاسو واورم، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په ننګرهار کې د دې فعالیتونه او د دوی په ځانګړې توګه مدني او دغه فرهنګي برخو کې، همدارنګه په خیر ښېګڼې برخه کې چې کوم کارونه کوي، د تاسو له نظره څنګه روان دي؟ مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي ښاغلی اکمل. کله کوم د موقعیت بدل کړئ، کېدای شي دا د ټلیفون سیګنال صحیح کار ورکړي، دستي خو د تاسو غږ نه اورو. مهرباني.
بله
بله وسیا ورو، مهرباني وکي.
بله
بله وسیا ورو، مهرباني وکي. دا سخکاری چی دی اکمل صاحب تلیفونی علی که لمک سر تخنیکی ستونزی سر مخ دی او مگه یقیق سعی ناورو زما تخنیکی هم کار با کوشش کهی چی ور سر تماس و نیسی او کل چی تلیفون دغه تماس بهتر او دغه کیفیتی بیا به را واخلو. مقدس احمد زی منگ وقتل چی لخاغلی اکمل نا دی پا استلال یو دریم لوری نا د تاسو دی فعالیتونو په اړه واورو، خو متاسفانه چې تلیفون هغه تماس صحیح نه دی. دا صورته دا ووایي چې ماشومان په ټولنه کې ډېره سي پذیره دي. تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوئ، په ځانګړې توګه سړی چې د ماشومانو سره هغه زموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخی، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟
ډېر فوکس زموږ د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دی، د دغو ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري یې د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي د یو چا په غاړه کېږي. فعلاً موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي، په ټوله کې موږ د دغو ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ورسره غږیږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي. دوی د درسونو وخت ده، اندازه باید جوړه سي او دا په مور و پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو چې اوس لپاره چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو، چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې ترډې چې کوئ، اتمن مالي امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده. تاسو په مالي برخه کې له کومو لارو نه دغه خپل مالي د خپلو هڅو دغه مالي تمویل برابروئ؟ بس پنه ورکوونکي لرئ؟ موسسات در سره مرسته کوي؟ حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسساتو یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. موږ هغه د حق الوضعیت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لورې لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ میاشت په میاشت موږ یو صندوق لرو، په دې کې را جمع کوو او موږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې موږ تجارانو ته د دغه ماشومانو د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړوو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفې له لارې شیر کوو، خپرو یې له دوی ته. دوی ګوري بیا هغه موږ چې کوم اړیکه شمېره ورکړي، په هغې موږ سره تماس کوي او دوی بیا له دغو اړوندو کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې ماشومانو ته موږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومانو د کورنۍ او همدغه ډول موږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنیو له لارې موږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا موږ سره تجارانو مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له موږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک موږ د غواړو اند کسانو ته رسوو.
مننه او زبه ورسته له تاسو سره تاسو په سیاسي هڅو او فعالیتونو باندې او همدارنګ په دې فعالیتونو او په مومن د یوې خزی پتوګه په یوې داسې ټولنه کې چې تل کلتوريستون زشته تاسو په وړاندې پښتو خندونه او ستونزو مغږی خو وستې ما تخنیکی هم کار وای چی خغله اکمل را سره تماس ټینګ شوه دی او دازل دی وای چی د غږ کیفیت صحیح دی نو اکمل سبا خبرونه ته ستړی مشي مخکې متاسفانه د تاسو غږ سم نه راتلو ما غوښتل تاسو پښتم چې تاسو راته دا وای تاسو په ننګرهار کې خپل مدني فعال یې تاسو راته دا وای تاسو د مقدسی احمدزی فعالیتونه څه ډول ارزوي دغه په اجتماعي ټولنیزو او همدارنګه د خیر خیګنې او په برخو کې په مدني برخو کې د تاسو له نظر به واورو چې څنګه دی
بسم الله الرحمن الرحیم دومره تاسو ته سره قصص درو ټول درنو ورېدونکو ته سلامونه او احترامات زه د تیرو شپږو کلو راهیسې د مقدسی احمدی فعالیتونه د سارمه د دې فعالیتونه ستایم خصوصا د معرفت په برخه کې د ماشومانو لپاره د ذکر د زمینې په برابرولو کې هڅې کوي د ښځو د حقونو لپاره کار کوي د دې ترڅنګ یو خیریه بنسټ لري چې د دې د لارې د ناچاره کورنۍ سره د سوشل میډیا له طریقې د دې غږ راخلي د دې ستونزې د دې आवाज راخلي او تر منورې رسی او د دې له طریقې د کورنۍ سره مرستې کوي نو او په فرهنګي لحاظ باندې کافي کارونه دي کړی دی او موږ ایستای یو د یو ور په توګه باندې زه دا ویلې شم چې د مقدسی احمدی کارونه طبقاتو باندې ک دغه سی خويندې درې سالور نور په ننګرهار کې پیدا شینو لری بنوي چې بیا به موږ له دغه ستونزو او مشکلاتو سره چوز دغه خلک تاسو غوښتل دي د دینه به یو څلری وسی
اکمل سب تاسو راته په مجموع کې وای په ننګرهار کې دغه د مدني ټولنو فعالیتونه څومره محسوس دي دوی د خلکو په ورځنی ژوند کې کم بدلون کم تغییر راوستل شي
بله بله بالکل د دې د کارونو په کتو باندې تقریبا د خیریه بنسټ لاري د زرګونه کورنۍ سره د دې د مرستو او د ویش لړۍ ده د ماشومانو په وړیا توګه باندې بیچاره او بیوزله ماشومان چې به په خوندې کې شامل کړي د زده کړې زمينې ورته برابر کړي ده نو د کارونو ته په کتو باندې موږ په هیڅ سترګې په نشو پټولې چې د مقدسی کارونو او د دې ورته نورو خوینګ ورونو کارونو موږ نه چیز او یا نه دیده ونیسو
تکو کور ودانې درته وایو ک را سره په لاین کې پاتې شوې وخت مدرلود کې د شی ورست نوري خبرې هم تاسو ته پښتنې راشي بیرته به ورشو مقدسی احمدزی ته مقدسی احمدزی یو شی چې امیشا د انتقاد په توګه په دغه مدني ټو اگر چې افغانستان به وسله هواد دی او دغه اغه سازمانونه او اغه افغاني ټولنې چې په خپل دی افغان ځوانانو په هڅه رامنسته شوې دي او غوي ل یو بل لمرستي راټولي او بیا په بي وزلو باندې ویشي دا یو ځینی څه دي چې موږ ل پردیو مرستو نشخورل شي او په افغانستان کې دیننه یو بل ته لاس ورکول دودول شي یو بل سره مرسته کول دودول او رواجول شي خو یو شی چې د رسنیو له نگانه پر انتقاد کیږي هغه د دې چې دوی وایي د زینو ډیرو بي وزلو خلکو تصویرونه خبرول دی غوي په اصطلاح غدي محرمیت او دی په اصطلاح دی غوي دی غ بشري یو درناوي دی ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نوي ځکه چې غوي په داسي وضعیت کې وي چې خای یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي کلونه ورسته غو نه غواړي چې په غسي یو تصویر خبر شوی دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږي او څه څنګه غړي
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مثلا د یو چا محرمیت ده دې ته باید ډېره پاملرنه ولري موږ په ټول کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې بیا په خصوصا په خیریه برخه کې اول چې کورنۍ نه ویډیو کو ترې اجازه اخلو او د اجازې ترڅنګ د دوی په مخونو باندې موږ پردې راولو مثلا نور کوو د دوی مخونه پټي په ویډیو کې بیا موږ هغه ویډیو له نور سره شریکو موږ د دوی د اخلاص مخیا د ښکارا مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوم. البته د دې په مخ باندې پرده اولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوم، او زه په نورو بنسټونو باندې محکومه، په نورو ټولنو محکومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان یي که خویندې یا ورونه یي، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کېږي. کېدای شي 5 کاله پس 10 کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي، او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا یو بل مشکل د دې بنسټ والا سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده، او زه فکر کوم چې دا ډېرې واسي موضوع ده.
ډیره مننه، دا ښه خبرې ته تاسو اشاره وکړه. یعنی دا سیزنی لارې چارې شته دی چې افغان خیریه بنسټونه کولای شي چې هم د خلکو بې وزلي تصویر کی بس پنه ورکوونکو ته، او هم د خلکو په ځانګړي توګه هغه کسان چې مرستو ته اړ دي د هغوی شخصي حریم ته درناوی وکړي. د تاسو دا وړاندیز په دې هیله چې نورو ټولنو به اوریدلی. ښاغلی اکمل، دا ستونزه تاسو څومره درک کړې ده؟ تاسو اتمن دا سوشل رسنۍ ساری او تاسو په اړه څه فکر کوئ؟
په ټوله کې د خیریه بنسټونو کارونه مثبت دي، او موږ یې مثبت ارزیابي کوو چې د دې له طریقه خلکو سره مرسته کېدلی شي، یو چاته خیر رسیږي، دا په ټوله کې ښه کار دی. موږ خیریه بنسټونه ډېر لرو، په ننګرهار کې نه بلکې په افغانستان کې، د سوشل میډیا له طریقې تعقیبوو. په زیاترو کې دا ستونزه شته دی، بلکې ډېر کم دغسې بنسټونه دي چې په هغې کې دغه مخ لر کېږي نه ښکاري، او د نورو مخونه ښکاره دي. موږ د ورته قضایو شاهدان یو چې ځینې خیریه بنسټونه په ننګرهار ولایت کې د والی له طریقه څارنوالۍ ته معرفي شول. دا یو ښه کار و چې ځینې سوء استفاده کېدله د دغه بنسټونو له زمونږ او په ټوله کې د ځوانانو هیلې هم همدا وي چې ځینې خیریه بنسټونه باید تقویه شي، حمایه شي، ملاتړ یې وشي، او ځینې باید بند شي. او دغه مسله ډیره جدي موضوع ده. ممکن ځینې خویندې مخونه یې لوسي او د مجبوریت په حالت کې سبا حالت تغییر کړي، هغه اولادونه یې راغټېږي، د ټول عمر د پاره یو پیغور او یو شرم دی د پاتې کېږي. نو دغه موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اکمل چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. له تاسو مننه کوو او خدای پاماني در سره کوو. کور مو ودان، له مقدس سره خپل خبرو ته ادامه ورکوو. مقدس، تاسو په ورستیو کې د سیاست په برخه کې هم یو لړ هڅې کړي او وسم فعالیتونه کوي، په ځانګړې توګه ولسی جرګې ته د تاسو کاندیدی ډیره مطرح وه هغه وخت انتخاباتو کې. د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایا، د دې نه څه غواړي له سیاست نه؟
سیاست په اصل کې کله چې سیاست تعریفو مې په سیاست باندې غږیږم،
غالبا چې د موږ تماس قطع شو له مقدس احمد زی سره، د ما تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته ورسره ټلیفوني تماس ټینګ کړي. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري، او موږ په ننګرهار کې له مدني سیاسي فعال مقدس احمد زی سره نن د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږیږو. دا مو د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنه ده، او د دې د هڅو فعالیتونو او ژوند په اړه ورسره خبرې کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي، تر څو پوري چې د مقدس احمد زی سره زموږ ټلیفوني تماس بیرته ټینګیږي. ولنډ خبرتي اورو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستان، زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. که انټرنیټ لرئ، ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ د وی پاڼې نه کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کی. مقدس احمدزی مو نن د خبرونه ملمنه ده د مخکخو خزو په پروګرام کې او د دې سره د دې په فعالیتونو او همدارنګه د دې په ژوند باندې غږیږو. د په ننګرهار کې په بیلابیلو ټولنیزو او بشري برخو کې کارونه کوي. وبخی مقدس مخکی زموږ تلیفون له تاسو سره قطع شو. ما له تاسو نه د سیاسي فعالیتونو په اړه مپوښتنه کړې وه، هم هغه ځای مو بیرته که لطف وکړئ خبرې پیل کړئ.
ما په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې زه سیاست د خدمت په نوم تعریفوم. سیاست معنی ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان. په ټوله کې د سیاست ته زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولي وسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوې، او مشکلات صد په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي مفسدي بیخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې له مانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ها اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بیلابیلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غوندې و ټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک له تاسو غوندې د یوې خزینه په توګه هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل فعالیتونه وکړي، او هم د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني سیاسي کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانی دی دومره پړاوونه راتیر شي؟